افغانستان کې 8 بجې شوې دغه پروګرام د امان الله میرزي په تخنیکي همکاري در تخبريږي چې په دویمه نیمه کې ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي روسیا پلان نه لري چې له چین او پاکستان سره په ګډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی دا دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې په ټول هیواد کې د مخالفینو څه باندې 400 قوماندانان د افغان پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د کندهار لښکرګاه لویې لارې د ټرافیکو پر مخ پرانیستې او تمه ده نن سهار په 10 بجو خلک پرې تګ راتګ پیل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې د ټینګښت لپاره د دوو بېلو دولتونو جوړېدل ضروري وبلل. اوس هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه تر ازو ده. کورونا چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 300 ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلې دي. د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې 300 تنه قمندانان د پولیسو د ځانګړي قطاعت له لوري په افغانستان کې وژل شوي دي.
420 دفعه بودن که توسط قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف.
خغلی صدیقی ویل 340 تنه هغه کسان دي چې د پولیسو د ځانګړي قطعات لولوري د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لمنځه وړل شوې دي. دا د طالبانو د بیلابیلو کچو کسان دي. د سرګروپانو په سطحه په کندوز، بغلان، اوروزګان، فرا، ننګرهار او نورو سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي په جګړو کې داخلو. صدیقی زیاته کړه په دغو وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. د صدیقی په وینا د پولیسو لوري د طالبانو تر ټولو ډیر قمندانان په کندوز کې وژل شوي دي. افغان چارواکي په هلمند کې وایي چې نن یې د لښکرګاه کندهار د لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستې ده. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد تسل شکیل ازادي راډیو ته وویل دغه لاره که څه هم پرون شپه ناوخته پرانیستل شوې خو تمه ده نن د ټرافیکو پر مخ هم خلاصه شي او خلک پرې تګ راتګ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په روان پروګرام کې اوریدلی شئ. د هلمند کندهار د لښکرګاه کندهار لوی لار له 4 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د پلو پلچکونو د الزولو په خاطر د ټرافیکو پر مخ تړلې وه. په کندهار کې چارواکي په دې باور دي چې په سرحدي ولسوالیو او لویو لارو کې د پولیسو د تشکیلاتو زیاتېدو ته اړتیا شته. پرون په کندهار کې د امنیتي غونډې پر مهال والي محمد همایون عزیزي د پولیسو د تشکیل او تجهیز ستونزه د ټلیفون له لارې د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد سره شریکه کړه. د کندهار په امنیتي غونډه کې والي همایون عزیزي د کندهار له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ولایت د امنیتي ځواکونو د ستونزو مسأله به له ولسمشر اشرف غني سره هم شریکه کړي. او په پکتیکا کې په لزګونو نجونې نن له 12 ټولګي فارغېږي. پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږې نجونې پکې تعلیم کوي. د پکتیکا والي الیاس وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا په تاریخ کې باندې د لومړي ځل لپاره د 12 ټولګیو نجونې فارغې شي. د 4 ښوونځیو نه فارغېږي. شمېر شاوخوا 50 دی.
په ټول افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 3 میلیونه نجونې په 10,000 ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي. بیا هم خراغلی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بېلو دولتونو جوړېدل ضروري دي. جان کیری دا خبره پرون په واشنگتن کې وکړه. خغلی کری وایی ده دو دولتون رامنسته که دل یوازینه حل لار ده چه ده اسرائیلیان و فلسطینیان و ترمنز عادلانه سوله تینگ کری. ده یوازینه لار ده چه ده اسرائیل راتلون که ده یو یهودی او دموکرات دولت پتوگه تزمینوی چه پسوله او امنیت که لگاونده سر جوندو کری. او ده یوازینه لار ده چه ده فلسطینیان و راتلون که آزادی او ده دوی کرامت تزمینوی. ده پسیمه که ده امریکا ده گرتو هم مهم وسیله ده.
And it is an important way of advancing United States interests in the region.
جان کری دا خبره پرون په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. دغه دواړه لوریو اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشت ځایونو جوړېدل غندلې دي. روسیه خبرداری ورکړ ک امریکا پر دغه هیواد نوی اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه پر زویل کچیرته واشنگتن د دښمنۍ نوی ګامونه واخیستل نو ځواب به ترلاسه کړي. د امریکا جمهور غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام ویل دي د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د سایبر بریدونو له امله به پر روسیې او ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت بندیزونه ولګول شي. شک کیږي چې روسیې د نومبر په میاشت کې د امریکا د مشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي بریدونه کړي دي. ماریا زخاروفا موویل موږ نور د روسیې د هکرانو د درواغو خبرونو ستړي کړي یو. د سوریې په مرکز دمشق کې پرون پر د روسیې پر سفارت دوه ځلې ډزې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دا ډزې تروریستانو په دې هدف کړي چې په دغه هیواد کې د سولې له هڅو پاملرنه بل لور ته واړوي. د بیان له مخې یوه مرمۍ د سفارت د غولي شاته او بله یوه له ودانۍ سره نږدې لګېدلې ده. د بیان له مخې یوه مرمۍ د سفارت د غولي شاته او بله د ودانۍ مخې ته لګېدلې ده. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې نږدې شپږ کاله پوره کېږي ماسکو د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه. خبرونه مو په ازادي رادیو باندې واوریدل. د خبرونه له ویب سایټ هم ترلاسه کولای شئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا چې د روسیې د بهرنیو چې د روسیې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ردوي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب په اړه بحث کړی دی. وایي د دغو خبرو هدف په افغانستان کې د وضعیت ښه والی دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې غونډې په اړه پلټنې کوي.
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
د کندهار لخکرګه لوی لار چې له څلور ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ د طالبانو لخوا د بمو د پلچکونو او پلونو د لزولو په خاطر تړلې وه پرون ناوخته پرانستل شوې ده. تمه ده دغه لوی لار باندې تګ راتګ نن سهار پر لسو بجو پیل شي. په دې اړه هم درته جزئیات وړاندې کوو او د ژوند شیبو اونیس پروګرام درته خبرو.
کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي.
وخت په افغانستان کې اته بجې او نه دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو د په غونډه کې د روسیې پیکینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سې شنبې پر ورځ په درې اړخیزې غونډې افغان حکومت سخت انتقاد کړی دی. احمد شیبار او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چاله روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخې هڅې پکار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس سره خبر هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موږ له خپلو ډیپلوماتیکو سرچینو د دغې غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله همداسې ده. د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه، کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مننه چې ازادي رادیو ته غوښته. مدني بنسټونو او سیاسي ګوندونو استازي د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکي ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه پورس د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې په نوم د یوې مقررې د وړاندې کولو په مهال وویل چې حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه دواړه باید د انتخاباتو شفافیت او خپلواکۍ ته ژمن پاتې شي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
یو شمیر مدني بنسټونه او سیاسي ګوندونه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه پر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د شفاف او بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ نور بنسټونه هم باید خپل رول ولوبوي. ښاغلی یوسفای حکومت باید د انتخاباتو په برخه کې د خپلواکۍ اصل ته درناوی وکړي او انتخاباتي کمیسیونونه هم باید په پوره خپلواکۍ سره کار وکړي.
نو حکومت هم غوښتي چې باید د ټاکنو کمیسیون لپاره هغه د استقلالیت اصل ته درناوی وکړي او همیشه باید کمیسیونونو ته د مستقل نهادونو په توګه وګوري او د کاري بهیر کې مداخله ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. په عین حال کې کمیسیون غوښتي چې باید د خپل استقلالیت ډېره پاملرنه وکړي، په کړنو کې، په پرېکړو کې، په هر هغه مورد کې چې دې پرې ثبات نشي باید استقلالیت مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي.
ښاغلی یوسفای دوی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاح لپاره د شاوخوا 500 بیلابیلو بنسټونو او ادارو سره په ګډه یو اصولنامه جوړه کړې او دغه اصولنامه یې حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارلې ده. په 1993 مریز کال کې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کولو وروسته د دغو انتخاباتو د شفافیت پر سر ډېرې ناندرې راپورته شوې، خو د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره د دې حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنه وکړه. دا دوی لژمن سره سم غوروي کمیټې له خپل کار وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لیست ولسمشر ته وسپاره چې ولسمشر بیا له دغې ډلې وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. بل پلو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او د انتخاباتو مسله د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
برای اصلاح نظام انتخاباتي
او د انتخاباتو ترسره کولو لپاره حکومت او سیاسي مشران قوي راده لري. بل مهمه مسله چې حکومت په دې برخه کې په پام کې لري هغه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د مالی امکاناتو برابرول دي.
تعیین منابع مالی برای برگزاری انتخابات است.
خغل مرتضوی وای حکومت په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحاتو تشمن ده او هڅه کوي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستو سره د ولس بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې تر دې دمه ازادي رادیو ته وغږیست. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، د لخکرګا کندهار لوی لار د چې د طالبانو لخوا د پلونو او پلچکونو د الوزولو په خاطر له څو ورځو راهیسې بنده وه، بیرته پرانیستل شوې او چارواکي هیله ښیي چې ترافیکو پر مخ هم نن له غرمې مخکې دغه لاره پرانیزي او بیرته د ترافیکو جریان په دغې لویې لارې پیل شي. زموږ خبریال الیاس دایی چې په هلمند کې د ازادي روډیو لپاره خبرې لیکي، اوس په پراګ کې دلته په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. مهرباني
ستانک زی صاحب. دغه اوس چې افغانستان کې تقریبا پاو باندې شپاڼس باندې اته بجې دي، څو شېبې مخکې مې د احمد شکیل تسل سره خبرې وکړې. د لارې په اړه وویل چې تېره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د شینډک منده هغه لوی پل چې وسلوالو د مینونو په واسطه الوزولی و هغه جوړ شوی دی او د دوی ټانګونو پرې تګ راتګ کړی دی. که څه هم تر هغه وروسته یو بل پل چک د الوزولو ول اوازه وه، خو هغه رد کړی، وویل چې لاره بالکل چمتو ده دې ته چې خلک پرې تګ راتګ وکړي. هم د نهو لسو بجو په شاوخوا کې البته دا ژمنه وکړه چې ترافیک ته به اجازه ورکړي چې د لارې نه استفاده وکړي.
لتیرو دوارو رئیس چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه او د شینډک منده په سیمه کې یو لوی پلچک په بمونو الوزولی و، نو د افغانستان ځمکني و هوایي قوا وتوانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې تېره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولی سو د ملي پولیسو ملي اردو ضربتي قواوو او همدارنګه د هوایي ځواکونو افغان هوایي ځواکونو په ملتیا دغه لاره پرانیستل سوه. کومه خاصه ستونزه نه وه، د شپې شاوخوا اوو بجې وې چې د شینډک مانده لاره پلچک چې کوم
احمد شکیل تسل دا په هلمند کې د 215 میوان کول اردو د عامه اړیکو د مطبوعاتو د دفتر مسؤل دی. هغه وویل چې په دې اړه چې څنګه په راتلونکي کې بیا دا ستونزه پیښه نه شي، نن یو لوی نظامي غونډه هم لري او تر هغه وروسته به یو شمېر کوټلي ګامونه واخیستل شي او وروسته تر دې به اجازه ورنکول شي چې ځینې ماموریتونه او پوستو ته نږدې وسلوال وکولی شي چې پلچکونه والوزي. او دغه رنګه په دغه شاوخوا کې د عملیاتو خبر هم ورکړ، ویل چې د شینډک د مانده د پله په شاوخوا کې عملیات کړي دي او تقریبا یو شمېر وسلوالي وژلي دي چې د ویل دا قرارګاوې دي لپاره جوړ شوي وي چې هر وخت لارې تهدید کړي او په دې سیمه کې مینونه ځای پیدا کړي.
او همداشان په همدغه عملیاتو کې چې ځمکني او هوایي ځواکونو عملیات لودل، د شینډک مانده په سیمه کې چې وسلوالو کوم کمینې والی ویل دغه څخه په ملي اردو په ملي پولیسو باندې انداختونه کول، د هوایي او ځمکني بریدونو په لار کې 28 تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته او همدارنګه د هغوی یو ورده سرچه موټر، درې موټر سایکلان او د هغوی شپږ مورچلې چې ډېر مستحکم مورچلې له هماغه ځایه څخه یې د وسلوالو ځواکونو باندې انداختونه کول، هغه مورچلې هم له منځه لاړلې.
البته څنګه زه تر اوسه دغه خبرو په اړه چې خاص د تلفات په اړه وسوله وسلواله طالبانو څنګه دی ویلي، هیله من یو چې لارنن څنګه چې حکومت وعده وکړه په دغه وخت باندې د ترافیک پر مخ خلاصي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم د ازادي روډ خبريال الیاس سایو چې د لخکرګا کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو زیره په موږ وکړ. البته دغه لار له څلور ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ د دې لپاره تړلې وه چې طالبانو په دغې لویه لار کې ځینې پلونه او پلچکونه د بمونو په واسطه الوزولي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دولت کې دننه د مخالفینو د ملاتړ پر موجودیت اعتراف کوي، نو لازمه ده چې په افشا کولو او نیولو کې ځنډ ونه کړي. د خبرې پرون د دې جرګې غړیو په عمومي غونډه کې وکړي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دا چې د هیواد باوري امنیتي او استخباراتي ورګانونه په دولت کې دننه ځینې کړۍ د وسلوالو مخالفینو پر ملاتړ تورنوي، په کار ده چې ژر تر ژره پر ضد اقدام هم وکړي. دوی ټینګار کوي چې امنیتي ارګانونه د داسې افرادو او کړیو په افشا کولو او نیولو کې سست عمل وکړي، دا به حکومت او خلکو ته په لا زیان تمام شي. د ولسی جرګې غړی کبرا مصطفی وویل چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه چی کسانی هستن که
د ملی امنیت ریاست انتقاد کوي چې داسې کسان سته چې د تروریزم ملاتړ کوي، څوک چې د هیواد له سترو ګټو او ملي مصالحو سره خیانت کوي باید ونیول سي او محکمې ته راوکشل سي.
همدارنګه د دغه جرګې بلې غړې شکیبا هاشمی وویل هر څوک چې په هر سطح کې وي او له هیواد سره خیانت کوي باید ونیول شي.
وقتی که آقای ستانکزی حرفا را میزنه وظیفه رئیس امنیت پس چیز؟ وقتی که
کله چې شاغلی ستانکزی دا خبری کوي بیا نو د ملي امنیت د رئیس دنده څه ده؟ که زه خاین اوسم او د ملي ګټو پر ضد عمل وکړم ولې مې نه نیسي؟ زما هیله ده چې څوک د ملي ګټو پر خلاف عمل کوي باید ونیول سي.
د ولسی جرګې غړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې په دولت کې دننه داسې افراد او کړۍ شته چې له مخالفینو سره لاس لري. د سیاسي چارو پوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت د داسې افرادو د افشا کولو او نیولو توان نه لري، ځکه چې د داسې افرادو او کړیو تر شا ښایي ځینې سیمه ایزې او نړیوالې استخباراتي کړۍ ولاړې وي.
چې دوی یادې کړي دي زما باور دا دی چې سیمه ایز او همدارنګه نړیوال قدرتونه شاید د داسې حلقاتو تر شا ولاړ وي چې هم یې په دې مانا چې هم د افغانستان د نظام داخل دي او هم د نظام مخالفینو سره لاس لري.
په حکومت کې دننه د مخالفینو د ملاتړو د موجودیت خبره نوې نه ده، بلکې پخوا تر دې هم ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو ورته څرګندونې کړي دي. کله کله ځینو خلکو د مدني ټولنې فعالانو د مظاهرو په کولو سره پر حکومت ټینګار کړی چې دولتي ادارې دې له دغو کسانو او کړیو څخه پاکې کړي. حکومت هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیستو. سم ورزو یو پروګرام یو راپورت چې له کونړ از خبریال را لېږلی. په کونړ کې له دولسمه ټولګیو فارغ شوي کسانو ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په خاطر د چمتووالي کورسونه جوړ شوي دي. دغه کورسونه چا او په کومو ځایونو کې جوړ کړي په دې اړه روح‌الله نوري ته غوږ دو.
په کابل او بهرنیو هیوادونو کې میشتو او دندې درلودونکو کونړیانو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي درې میاشتنی کورسونه جوړ کړي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي. د ټولنیز خوځښت په نوم ټولنې یو تن مشر عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په کابل کې دندلرونکي کونړیان په خپل منځ کې سر راټول شول. پریکړه وکړه چې هر تنخواه کې به یو څه پیسې راجمع کوي او په هغو پیسو به د خپل ولایت په لیسو کې لومړی د عصري مضامینو ښوونکي روزي او له هغه وروسته به په هره لیسه کې له دولسمو ټولګیو فارغینو ته کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي.
فلحال موږ د دولسمو فارغینو لپاره دا پروګرام لرو چې هغه درې میاشتې اماده شي د خپلو مسلکي استادانو د طریقه نه ته تر څو باندې وکولی شي چې د خپلو خوښو پوهنځیو ته په ښو نمرو باندې د شفاف لارې نه د مشروع لارې نه لارې
د خپل لیاقت په وسیله لاړ
شي. لیاقت چې په هغې کې کوم غیر مشروع لارې وي چې شاګردان او زده کوونکي په هغې باندې مجبور نه شي.
هغه وایي دا یو خیریه کار دی چې دوی پیل کړی او غواړي چې د دې پروګرام لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم او غزوی.
په دې کې د خارجي ډونر نه غوښتنه نه کیږي. هغه موسسه چې دلته د معرفت په برخه کې کار کوي ته هغه به دا کومه کوي ته خو ولې موږ دغه یو ولسی خوځښت دی د مالی اړخ نه باید دا ویم چې دا کومه کوي واسي چې په کابل کې ستو کومرونه دی او په کونړ کې څوک دی او دا کومه کې موږ سره تر اوسه پورې کړی دی. تقریبا د دې سکل کې زموږ د پروګرام تکمیل شي په دې باندې 4 ملیون افغانۍ مصرف راځي. غواړو چې دا پیغام ټول هیواد ته ورسوي، یعنی که په کونړ کې دا کیږي نو په ټول افغانستان کې هم دا ممکن دی.
خاغلی ضیا وایي تیر کال د کونړ د 4 ولسوالیو او مرکز اسدآباد پولیسو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي وو چې ښه نتیجه ورکړي وو. دغو کورسونو سره د زده کوونکو او ښوونکو زیاته لیوالتیا و چې دوی سږ کال د کونړ په ټولو ولسوالیو او مرکز کې کورسونه پرانیستل.
موږ دغه پروګرام په 1994 کې په یوازې په ویشتو لسو لپاره په دې باندې وتوانېدلو چې هغه استادان هغو لپاره تعلیمي مراکز خلاص کړي. خوشبختي خبره دا ده چې سږ کال یا په 1995 کال کې 150 مراکز درو چې التا دولسم پریغین کینی او سازمان ته درې مشت پر هغه ماده کوي هم د امکان په صورت کې د لسم زده کوونکو دی ولسم کول کې زده کوونکو هم په دغه کورسونو کې برخه اخلي.
دوه تنه زده کوونکو چې سکال له عمر خان لیسې فارغ شوي په جوړ شوو کورسونو خوختي او هیله لري چې د کانکور چمتووالي کورسونو کې به ډیر څه زده کړي او په راتلونکي کانکور کې به د خپل خوخي پونځیو ته بریالي شي.
زمان عمران د کونه ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو هم نو عمر خان لیسې خبره شوې او دلته چې عمر خان کما کورس جوړ شوی دی د کانکور دوباره دا کانکور به کورس ته راځم تر څو چې کانکور کې نمبر واخلم د خپل خوښې بونځي ته راشم.
زما نوم د اولاد د کونړ ولایت اوسیدونکی هم دلته په کونړ ولایت کې د کانکور مدرسې کورسونه جوړ شوي دي. مونږ هغې ته ورسو د زمونږ د کونړ د زده کوونکو لپاره دا ډېر مهم دي ځکه چې مونږ نور ولایتونو یا نور ځایونو ته رسیدګي نه شو کولی چې لاړ شو هلته د کانکور مدرسې کورسونه وایو. دا زمونږ لپاره یو ښه فرصت پیدا شو کونړ ولایت کې داسې کورسونه جوړ شي د کانکور
خلق وای که چیرته په هر ولایت او ولسوالیو کې دغه ډول د ټولنې د خیر ښېګڼې د پاره ټولنیز خوځښتونه جوړ شي نو نه یوازې دا چې ځوانان به مو د پوهې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي بلکې ورسره به په هیواد کې د بهرنیانو له مرستو پرته ډېر خیریه او بنسټیز کارونه هم د افغانانو په مالي مرسته او موټو ترسره شي او افغانستان به د ګاونډیو او لری پرتو هیوادونو سره په هر میدان کې سیالي وکړي شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په منځنی ختیځ کې د اسرائیل او ترمنځ د فلسطینی حکومت د جوړېدو ننګه وکړه. د براک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د کار موده یې په خلاصېدو ده په واشنګټن کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړی دی. جان کیری د خبرو تفصیل احمد شیبا راوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامنی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي.
The two-state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لار ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لار ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي او دا یوازینی لار ده چې د فلسطینیانو راتلونکي ازادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دوغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل. خو جان کیری تېره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتو کې پریکړه لیک تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې ولټوي. جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنکړه او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نه شي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نشتې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ترامپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
د جان کیری تر خبرو وروسته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په تلویزیوني وینا کې د جان کیری خبرې وغندلې او وی ویل چې دای په داسې وخت کې پر اسرائیل انتخاب کوي چې سیمه د اور په لمبو کې سوځي. نتنیاهو ویل جان کیری د اسرائیل پر میشت ځایونو تمرکز کوي او ډیره لږه پاملرنه د فلسطینیانو زور زیاتی ته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار آغا د کندهار له ولایت لیکلي له طالبانو مې دا غوښتنه ده چې د خلکو پر وړاندې لویې لارې بندې نه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي د هلمند کندهار لویې لار درې ورځې کېږي چې بنده ده او خوراکي توکي هم ګران شوي دي. یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه ده لیکلی ویلي هغه څوک چې پله پلچکونه الوزوي د پاکستان او ایران غلامان دي. دغې خبرې سخت وځورولم د لیکلي. او یو بل اورېدونکي هم د بدخشان له یفتل پایان ولسوالۍ لیکلي چې د مظلومو ښوونکو غږ چارواکو ته ورسوي ده نه دي ویلي چې څه ستونزه لري. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 1313 باندې موږ ته خپل اس ام اسونه هره ورځ راولېږئ. وسام په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 300 ډیر قمندانان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د لوی لار چې له څلورو ورځو راهیسې تړلې وه بېرته پرانیستې او تمه ده نن د لښکرګاه کندهار له دې لویې لارې بېرته خلک استفاده وکړي. په پکتیکا کې په لسګونو نجونې نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي. د دغو نجونو شمیر 500 ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي. د کیری خبرو سخت انتقادونه پارولی دي. روسیې خبرداری ورکړ که امریکا پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. او د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرون دوه ځلې ډزې شوې دي. مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ورې قدر منوریدونکو په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د بشري او اساسي حقونو پروګرام او بیا د ژوند په شیبو کې پروګرام تاسو ته خبرو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ډسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرح لست.
مننه، خیر اوسې.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشر حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشر حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1343 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې باید التیجه هست چې افغانستان هم د دې نړیوال حقوق بشری عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنگی گزار نه د دیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشری د حقونو ایجادول د پاریس اصول نامه ده. بیا د بن د توافق نامه چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول د جنگ بی قید و شرط درول، د افغانستان باسازی او نړیوال کمک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي و قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یو اتایم کال کې دا ایجاد سو، او د ملي پښتونخوا زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرات صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسیون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسیون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسیون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات د دفتري ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و، چاورېدلی نه و، خو الحمدلله کمیسیون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، خپل حضور یې هلته ورسوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشری په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لری پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوګوته د دې اساس د اصول د راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشری د حقوقو خپلواک کمیسیون دنده وظایف مکلفیت د فرد نه خزه مولا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه. دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دا موده کې د بشري حقوقو کمیسیون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد، په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زره و پینزه سو پینزه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشری ثابته سوی دی په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی، دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد ودر زره او اته سوه او نهوي شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپاک زره و سو اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سی ول، غیر قانونی دوی سلبی ازادي ول، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وتوانیدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول. دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړای سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. 50 مونږه شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس او با قدرت او خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانولو د دې په محو په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ. چې الحمدلله وزارت امور داخله یا د کورونا چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د 50 شخصي زندانونه وترلسوله او و یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي. او په تعداد 2 موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. مون د حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاس سیرت صاحب، د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر راغلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر راغلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پوښتنه کوي. دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دی که چیرته په داخل دی دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم چې دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ و نوري د زمونږ دی عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات امراسه چې کړي دی رسنۍ کړي چې د خلکو غوګوته د زمونږ دی غوی په رابطه مکلفیت او دی غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دی یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته اداری تلاش سی اداره کی ارتکار و اجرا نکی نو اغا پیدی پیز دغلته یو مستقل اداره استا سیز ما غش اوری اغاز منگ اداری ترازی او خپل مشکل منگ سر محترکی چی کل منگ ولایتی سفرون پیلوو دیده مشکل امال تا دیده پا حضور که راغواروی محترم اداری سر مخامخ دیگه رئیس سر یا دیگه کارمند سر مخامخو مشکل قانونی ورته حل کوو. داسې ولې ښه والی په دې ملک کې نه درغلی په دې څوارلسو کالو کې؟ تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نسته ده، څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده، په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي. بدبختانه ناخوالی سته، ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه ښه والی ته چې موږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالی کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله، دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې، که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي، انشاءالله موږ په هغه امید باندې چې زموږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه، سعادت او امن راسي، هغه موارد لري کول، انشاءالله العزیز موږ کولی شو چې قانونیت خپل ځای ونیسي او موږ او تاسې ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید اوسېږو.
ډېره مننه کور دې ودان.
ژوند په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او خې چره. آی کلمو خټین لوخي کارولی او که کارولی مو وی نو څه ګټل لري؟
ګرتمال دې یو رقم ته ویل کې د تشت پر رقم ته جوړ شوی وي، دغه اندازه جوړ شوی به په بیخ کې تیګه کارول شوی.
خپل ترموز ما خپل دغه شرم کار اخلي چې هم وبد کې خون کې ډیر په کې دا ډیر ګورې په خون کې هغه خټین ګلاس کې څوبچ کې هغه وبد کې ډیر مزه کوي. په دې نور مصالې خو خون نه کیدم سره چې
کټوا، منګه، کندول، چاټۍ، مټۍ او د سینور د هغو خټینو لوخونو مونږ دي چې په افغان ټولنه کې تر اوسه کارونه یو څه رواج لري. موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی ده.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا سوی نو د خپل ژوند دارمچا په مخه پر خپل چاپیریال هړرخیز فکر کړي او د چاپیریال له توکې د ځان په ګټه استفاده کړي ده. لالرګوی کار اخیستی، د ډبرو پر کارونه هم غور کړي او له خټو هم ځانګړي توکي جوړ کړي دي چې دا چاره له هم دوام لري. خټین لوښي د ځانګړي ارزښت په دلودو سره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له هم رواج لري، خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره کارونه یو څه کمه سوې ده. خو په افغاني ټولنه کې تر وړ مې لسیزې پورې هم کارونه زیاته وه او له هم په یو شمېر کلیوالو سیمو کې دا لوښي کارول کېږي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهاند احمد شازغم وایي چې خټین لوښي د افغاني فولکلور ډېر مشهور توکي دي. نوموړی وایي چې د دغو لوښو د جوړېدا ټاکلي تاریخ نسي ټاکل کېدی، خو دا باید هېر نه کړو چې خټین لوښي د منځنۍ اسیا هیوادونو مهم او مشهور توکي دي.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کېږي په اصطلاح، کلتوری او فولکلوری بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسه که یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو، په تیره په ځینو عربي هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دې په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پراته ده.
نوموړی وایي چې په اکثر سیمو کې د دغو خټینو لوښو جوړونکي لا هم شته چې کلالانې بولي او له خټې څخه ځانګړي توکي جوړوي. د لغمان اوسیدونکي جاوید نیازی وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم کلالان شته او خټین لوښي جوړوي. نوموړی وایي چې د خټینو لوښو د جوړولو تاریخ ډیر لرغونی دی.
دا په عموما په پښتني ټولنه کې ډیره سابقه لري، هغه وخت نه چې د انسان ژوند شروع کړی یا له شیانو نه استفاده شروع کړې ده، له خټې نه شیان جوړ کړي دي او له هغه نه استفاده کړې ده. په رنګارنګ شکلونو باندې بیا کرار کرار دا سایکل شوی دي، جوړ شوی دي، نوي شکلونه ورته جو ورکول شوي دي، پرمختګ یې کړی ده او کرار کرار دغه حالت ته رسېدلی دي. یو خو دا چې اقتصادي وي، ارزانه وي، او بل دا ګټې دا ده چې دکې اوبه وي که نور څه هر څه وي، دا هغه نه کوي، میکروب نه کوي، د دې کې ارزه استعمال میکروب نه کوي، خرابې کنه کار څه پکې واسوي.
د جاوید په خبره چې یو شمیر خټینو لوښو ته په هر سیمه کې ځانګړي نوم اخلي او شای لیوي سیمه و بلې ته فرق وکړي، هغه د خپلې سیمه د مشهورو خټینو لوښو په اړه وایي.
موږ د چاټیو منګي د ټولې سلګانې زمنګ په منطقه کې شته ده، دا ځان د ځان ته شکلونه لري. مثلا چاټی هغه ته وایي چې لوی وي، خولیم داسې لوی وي، ډېرې اوبه پکې ځایېږي، تقریبا داسې دوه ګاډۍ په اندازه اوبه پکې ځایېږي. او منګی بیا هغه ته وایو، عموماً خو منګی بیا دغه هغه ته وایي چې ښځې یا پیغلې ځان سره ګودر ته وړي په شعرونو کې هغه ته وایي. خو منګی منګی یو خاص هغه ته هم وایو چې وړوکی وي، داسې وړوکی منګوټی ورته وایو، پیسې هغه ته بیا منګی وایو. منګا
نوموړی د کرتمال او ځینو نورو توکو یادونه هم کوي. او وای
کرتمال داسې یو رقم ته ویل کې د تشت په رقم ته جوړ شوی وي، دغه اندازه جوړ شوی بیا په بیخ کې تیګه کارول شوی وي، رقم سپین د سیند تیګې وي، کلکې کلکې دا پکې کارول شوی وي، کورت پہ باندې سولوي. همدغه ځینې نور شیان لکه د کورت غونډه شکل چې ولري دا پکې سولوي او اوبه کوي پکې، همدغه کې اوبه پکې اچوي دا پر سولوي.
دین علاوه مټۍ چې ورته وایي هغه کې شوملې کې ماسته پکې اچوي، هغه په اړه معلومات لري؟
هو، خو موږ کلیوالې سیمو کې ډېر زیات استعمالېږي، شړومبې پکې شاربل کېږي، هغه هم غټه وي تقریبا د عمر چاټې نه هم چاټې، دغه د چاټې له اندازې نه هم لوی وي، ځکه چې هغه کې ډېرې شیدې ځای شي بیا هغه په منداڼو باندې په هغه کې شیدې هغه وایي مستې وهي، شومړې کوي، کوچ ته نه بیلوي او شومړې ته نه بیلوي، په یو بل لوښه کې اچوي.
جاوید وایي چې کلالان لومړی له خټو څخه لوښي جوړوي او بیا یې په اور پخوي چې د ماتېده او تخریب امکان یې کم سي او رنګ یې سور واوړي. د کابل اوسیدونکي جمال شاه وایي چې لا هم له یو شمیر خټینو لوښو څخه استفاده کوي، او دا ځکه چې د دغو لوښو له استفادې څخه ځانګړي خوند اخلي.
د خټو کاسونو ځینې کار اخلو او جکم دی هم د خټین جکی دا ستاره کې جوړیږي، او دا غلی دا ترموز خپل ترموز ما خپل دغه شی من کار اخلو چې هم وبد کې خون کې ډیر حقیقي دا ډیر ډوډۍ کې خون کې هغه خټین ګلاس کې سوبچ کې هغه وبد کې ډیر مزه کې کې په دې نور مصالې کې خون کې دا مصالې کې کې دا خو موږ تاسو ته پدری شه د وطن شه دا کنه دا خپل پاسار کې خلک دي دا د خارج خلک دي د شړندګي په تاسو ور پانه راشي بس دا شیخ نه بل لا راکې بس اخلي ځان سره ورپا ته وړي دونه خپل خو کې دا وسم دا کاسي دا خوري کاسي دي ترموز دا جک دا ګلاس دا تاسو مخ په لخت دي دې کې څه ډوړې ماتک قسم ډوړې په خوان کې ډېر خوان کې مثلا کړت کې خوري نو د کوچانی هغه شوراب کې راکې ډېر خزایقه ډېر خوان کې برابرې کې رنگونه زړم دي سرم دي کې کوم رنگ تا خو کې دي.
د نوموړي په خبره چې پلار یې هم د غلوش کارول او د ژوند تر وروستیو شیبو یې په خټینو لوښو کې خواړه خوړل. د میدان وردګو اوسیدونکي سمیلوای کله چې کټوه نوې راوړي، مخکې له دې چې نور خواړه پکښې پاخه کړي، نو اول پکښې شیدې ایښوي تر څو د نورو خوړو د پخولو لپاره برابر سي. نوموړي وایي
د موږ پاس د خټو شان د خوري مې ډېر خوښېږي، موږ په پښتو خوري وایو، ډېر ډوډۍ کې خوان کوي، اوس نه پوهېږم که شورتوی د قابلیانو پر ور نه پوهېږم، موږ خوري ورته پیږه کې ډیر ټوړې خوان کې. مثلا یو وخت موږ د اطراف موږ ژوند کول په تنور کې مور بلل به موږ کټې ورتلې د خټو دیګي وژوې د خټو دیګي کې غوښه په خولیا و چې غوښه یالم د یو رقم خوان د کول پوسټ به مور سره خو ډیر خوان د کول وسی دغه چینیا او بعد بلا د بخارونو تل ولاقیا د ډوړې خوان دی اس د ما ډیر خو کېږي وس منګي کې وو چې کوم خبرې کې ډوړې خوړه خلک خان کې نه خان دی زه یې سهار و چې نو ورکس وس نه خوريستان نو مثلا منګایستان زه ډیر خوانم دغه خپل وطنی شانونه چې باید مو کار وکړي د خټو خوري د خټو ګړی سی وبور نه وچ کم خو بلاک کی مثلا نس کوي چې ډیر شان مګه کزه استفاده وکم ګور مینه کوي لور مینه کوي مثلا نه وړه کوي سرای لرم کله کله پغه کی بو اچم یا وړه کوي منګای لرم شوق کله بو کچوم اسوم د کی اخی د نور انجن دی اخچال نه کار اخی ز کله کله یخی د کله کی بو اچم یو نه چم مال ترته کی نو مای شپتاق کی مو لرم
د پغمان اوسیدونکو شغله بیا وای چې پکټوه یا خټین دیګی کې شوروا پخوي او د کټوی شوروا ځنګړی خوند لري
دغه شوروا ډیر ښه مزه کوي چې وخت به پکې پخوه پم د خټین دیګو کې کنه کاسی دی بشقابونه دی مثلا ګلاس د خاکستردانیان دی او موږ څه کور کې کار اخلو تر اوسه پورې دغه دی شوروا لپاره دی کاسونه کار اخلو ښه مزه پکې کوي او ډیر خوښتم کوي زړی خوښيږي چې پکې دوډې وخوري دی بشقابونه هم کار اخلو نو دا هر څه لري سرایی لري جک لري مثلا ګلاس لري منګای لري هر څه دی د منګو دی تاسو دی ملک تولید ده نو زه خپل یو رقم شنه و زیړې لرم خوښيږي مې سخت نور رنگونه هم ستا تور سرمایی دا رنگونه هم ستا
په خټینو لوښو کې منګای هغه توکي دي چې ډیر مشهور او د شاعرانو د شعر هغه کلمه ده چې شاعران یې زیات کوي د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شاز غموي چې منګای په خټینو لوښو کې د افغاني فرهنګ د غوره فولکلوریکو توکو څخه شمیرل کیږي
د منګی غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل په غاړه زنګی تاویزونه سنه د پښتو فولکلور لمن خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه بڼه کې هر نوع گلو نشتا پا قد که منگای هم ده دیل پار راغل ایده از منگو تاسو پا فولکلوری یاد بیادو که پلنده یو که پسروکو که پنی منکه یو که چه منگای ده فولکلوری یا کلتوری روند و دیر خبر خی جوڑه ولا ولی منگای ده شاعرانو لپار دیر خوب که ده منگی شیرون و سندره ده ناری ناول خواه ویل شویدی که ده خزول خواه پا تیرسی ناری ناول خواه ویل شویدی دیر دیر خواه گیل اگی دازه که چه منگای، گدر، ویاله، کلای، کور ده طول اغا ده حقی، کلتوری، بولیسی رو هم تصویرو ندی
د نوموړي په خبره چې کوشش باید وسی چې د فولکلوري کوټوکو د لمنځتلو مخنیوي وسی او په موزیمونو کې هم خوندي سي
درنو اوریدونکو دا واستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
I'm a fool.